رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان حکومت د وسوالو مخالفانو سره د سولې نوې پلان جوړ کړی دی. په پاکستان کې محکمې د زینب انصاری او نورو وړو جنکیو قاتل ته د مرګ سزا اورولې ده. او د ناټو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی چې د شمالي کوریا او روسیې اتمي وسلې د لویدیځ نړۍ لپاره غټ خطر دی.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې نوې پلانې جوړ کړي.
هیله ده چې شرایط به برابر سي او د کابل کنفرانس باندې به انشاءالله تعالی دی باندې ډیر تر وي.
په لوګر کې خلکو د پاکستان په خلاف مظاهره کړې. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس په خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د سولې نوی پلان جوړ کړی دی. جمهور رئیس غنی وایي ټاکل شوی دی چې د سولې دا پلان به د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه د کابل د پروسې د دویم کانفرنس ګډون کوونکو ته وړاندې شي. جمهور رئیس اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته چې د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د 29مې کلیزې په مناسبت په ارګ کې جوړه شوې وه وویل چې غواړي د افغانستان روان کړکیچ په سیاسي لارې حل شي. خاغلی حکمتیار په ارګ کې د افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د وتلو په مناسبت همدې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان بیا کابل نشي نیولی. د کابل د پروسې لومړنی کانفرنس د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې جوړ شوی و. وسلوالو طالبانو بیګا د فراه په ولایت کې په حمله کې 8 پولیس وژلي دي. د فراه ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګا د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د نلک په سیمه کې د عامه نظم د پولیسو په یوې پوستې باندې په برید کې 8 پولیسان وژلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 10 افغان پولیس وژلي، یو ژوندی نیولې او حکومتي پوسته یې هم نیولې ده. نطاق مهری دا خبر به اساسه بللې ده. په پاکستان کې محکمې د زینب انصاری او د اوو نورو وړو جنکیو قاتل ته د مرګ سزا اورولې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی الولی.
څارنوانو ویلي دي چې قاتل محمد عمران په محکمې کې ومنله چې د غته ماشومانې وژلې دي. پولیسو محمد عمران په زینب انصاری د جنسي تیری او وژلو نه دوه اونۍ وروسته ونیوه. عمران په وکلنې زینب انصاری د لاور ښار د قصور په سیمه کې جنسي تیری کړی و او آی وروسته وژلې وه او بیا یې مړی په خزوله کې اچولی وه. څارونانو دانه دی ویلي چې قاتل محمد عمران به څه ډول اعدام شي، خو په پاکستان کې ولس غوښتلې دي چې هغه دې په عام مظهر کې په دار وځړول شي. د زینب انصاری مور نصرت انصاری ویلي دي چې د هغې د لور قاتل دې سنگسار شي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیونه اوري. هند او ایران موافقه کړې ده چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او امنیت د برقرارولو لپاره خپل همکاري زیاتې کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې دغه دوه ملکونه به هم دغه راز هڅې وکړي چې د انرژۍ امنیتي چارې ټینګې کړي. افغانستان او د مرکزی آسیا هیوادونه چې بحري لار نه لري، د ایران د چابهار د بندر، سړک او د اورګاډي له لارې سره ونښلوي. مودی او د ایران صدر اعظم حسن روحانی نن د شنبه په ورځ د هند په پایتخت نیو دیلی کې کتلی دي. د رویټرز خبری آژانس د رپورت له قراره د هند پولیسو د پنجاب د ملي بانک دوه تنه مامورین نیولی دي او ګمان کوي چې د 1.5 میلیارد ډالرو په غبن کې لوی لاس لري. د پولیسو یوې منبع په دې هفته کې د هند په دویم لور پور ورکوونکي دولتي بانک کې د دې غلا خبر ورکړی دی. د امریکا چارواکي به چې په دې هفته کې په میونیخ کې د امنیت په کلنی کانفرنس کې ګډون کوي، یو بل فرصت لري چې خپل اروپایي ملګري وهڅوي چې د ایران په اتمی موافقه کې بدلونونه ومني. موافقه داسې ده چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو نه لاس واخلي، په بدل کې به ځینې بین المللي بندیزونه لري شي او د ایرانیانو په میلیارډو ډالر به چې له دورانه غورځېدلي بیرته اعاده شي. اسرائیل یو د هغو هیوادونو د جملې نه ده چې د ایران د اتمی قوت کېدونه ځکه د خطر احساس کوي چې د یهودي دولت د تباه کولو غږ کړی دی. موږ د امریکا آشنا راډیونه غږیږو. د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی چې د شمالي کوریا او روسیې اتمی وسلې د لویدي زنړۍ لپاره غټ خطر دی. هغه دا خبره نن د جرمني د منشن په ښار کې یو مهم نړیوال امنیتي کانفرنس ته په افتتاحیه وینا کې کړې ده. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
په دې درې ورځني نړیوال امنیتي کانفرنس کې چې نن د جمعې پورز د میونخ یا منشن په ښار کې پیل شو، د ناتو او اروپای اتحاد د سیاسي او نظامی مشرانو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د ناتو عمومي منشي په خپله وینا کې خبرداري ورکړ چې ناتو د روسیې او شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر له پامه نشي غورځولی. انس سټولټنبرګ ویل چې د مسکو نوې اټومي وسلې د لویدیځ نړۍ لپاره واقعي خطر دی.
We see that Russia is modernizing its nuclear capabilities.
Russia خپل اټومي استعداد او توان زیاتوي. نوي اټومي سیستمونه جوړوي او د جنگ په صورت کې د اټومي وسلو استعمال د نظامی ستراتیژي اساسي برخه تشکیلوي. خو د ناتو منشي مخکنی خبره بیا تکرار کړه او ویل چې ناتو له روسیې سره د ساړه جنگ شروع کول نه غواړي. که څه هم چې په تیرو څو هفتو کې لړپړو امریکایي مامورانو د اوسنی نړیوال نظام د راتلونکي په اړه شکونه څرګند کړي، د جرمني د حکومت مامورانو د چې دا ډول اندېښنې بے ځای دي. د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماستر با نن د شنبې په ورځ ورته وینا وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د جرمني خارجه وزیر سیګمار ګبرایل نن د شنبې په ورځ ویل چې په روسیې باندې د ځنو بندیزونو د کمولو طرفداري کوي، خو په دې شرط چې روسیه د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو په کومک په ختیځ اوکراین کې د اوربند په عملی کولو کې مرسته وکړي. یو نظامی هلیکوپتر چې د مکسیکو د کورنۍ چارو وزیر الفونسو نواریتی پریدا او د اوساکا گورنر الهاندو مراد پکې وو، پروند جمعې پورې سقوط کړي. دوه تنه پکې وژل شوې دي او دا دواړه کسان پکې زخمی دي، خو سرسری غوندي زخمی شوې دي. دوی د مکسیکو د زلزلې تباهي ارزیابي کوله چې هلیکوپتر سقوط وکړ. د نایجیریا پولیس وایي درې ځانمرګو بمچونکو د جمعې په ورځ د میداګوري خرته نږدې د کبانو په بازار کې چې ډېر خلک پکې و حمله کړې، لږ تر لږه اتلس تنه یې وژلي او دوه ویشت زخمی کړي دي. سمدستي هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دغه حمله د بورنو په ایالت کې شوې ده چې د بوکو حرام د ډلې د بغاوت له امله بېلاغې هم سخت ځپل شوی دی. د تجارت وزارت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د چین او نورو هیوادونو نه د المونیمو او فولادو په واردونکو باندې ګمرکي محصول ولګوي. د تجارت وزیر ویلبر راس پرون د جمعې په ورځ ویل چې د المونیمو او فولادو واردات د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي. د امریکا د جمهوری ریاست 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې خاص تحقیقاتي کمیسیون د جمعې په ورځ د روسیې سوشل میډیا ټرال کمپنۍ د 200 مامورینو او د هغوی د مالی مرستیالانو په ضد الزامونه اعلان کړل. دا لومړی ځل ده چې په هغو روسانو باندې الزامونه لګول کیږي چې ویل کیږي په دې قضیه کې شامل دي. او یو ترکی له اصله جرمنی ژورنالیست چې یو کال په ترکیه کې بندي وو او انتظار و چې جرم معلوم شي، د محکمې د پریکړې وروسته د جمعې په ورځ جرمنی ته ستون شوی دی. محکمې د هغه محاکمه ځنډولې او د خوشې کېدو حکم کړی دی. همدغې محکمې شپږ کسانو ژورنالیستان په عمري قید محکوم کړی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د روانې میاشتې په پای کې د کابل پروسې په دوهم کنفرانس کې د افغان سولې د پلان جزئیات اعلانوي. ښاغلی غنی چې له افغانستان څخه د شوروي لشکرو د وتلو د 90مې کلیزې په مناسبت نن یوې لویې غونډې ته وینا کوله، د سولې په راوړلو یو ځل بیا ټینګار وکړ. حکمت سروش په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په د سولې په اړه خپله طرحه د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو د نوښتمې کالیزې په مناسبت په ارګ کې یوې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې افغانان باید خپله ټوله انرژي د اقتصادي خپلواکۍ، سولې او دوامدار امنیت راوستلو په لار کې متمرکز کړي.
موږ سیاسي حل لاره غواړو او د کابل دویم کانفرنس چې زموږ په مخ کې دی د ملي وحدت حکومت به خپل د سولې طرحه پکې وړاندې کړي. خو ملت باید هم پوښتنه وکړي، هغه کسان چې سوله نه غواړي، آیا د ګټو له امله، آیا په نورو د تړل کېدو له امله، یا د اړیکو له امله، یا له دې امله چې شکایت لري، هر ډول ستونزه چې وي دا ولس حاضر دی چې حل کړي.
په دغه غونډه کې جهادي رهبرانو هم په افغانستان کې د سولې پر اتک ټینګار وکړ او وی ویل چې د جګړې ټول عوامل باید پای ته ورسیږي.
زه په طالبانو باندې غږ کوم چې دا جنگ نشي ګټلی. که ګومان کوئ کولی شي بیا راشي کابل ستاسو په لاس کې پریوزي، اشتباه مو کړ. دا حقیقت باید ټول لوري درک راشي. تاسو هم د سولې لار ورک، هماغه لار چې حزب اسلامي اختیار.
که څه هم له افغانستان څخه د شوروي پوځیانو د وتلو نشتې درې لسیزې تیریږي، خو د جګړې منفي اغېزې لا هم ډېری افغانان ځوروي. 3 کلن عدنان ساحل ماشوم چې پلار یې د افغان شوروي جګړې پر مهال ووژل سو.
موږ له ډېرو لویو خوشبختیو خوشحالیو محروم پاتې شولو چې اصلا باید زموږ په هغه ژوند کې یا په هغه عمر کې موږ خپل والد صاحب دلاسه نه وای ورکړی. له ډېرو تکالیفو سره متوجه شولو.
ساحل هم د نور افغانان غوندې په هیواد کې د سولې ارمان لري او له ټول اړخونو غواړي چې نور دې جګړه بس کړي.
افغانان دي د هیڅ چا په خبرو او د هیڅ چا په لمسون باندې خپل افغان د خپل افغان رور ګریوان ته د لاس نه اچي. موږ څلوي کال یو د بل ګریوانونه وشلول.
افغان حکومت هله مندې چې د کابل پروسې دویم کانفرنس کې به د دوی د طرحې ملاتړ وسی. دغه کانفرنس په دروانی میلادي میاشتې پر 28 په کابل کې جوړ سی چې د 25 هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو مرستیالان او د دروي نړیوالو سازمانونو استازي او ترابرل سوي دي. د کابل پروسې لومړی کانفرنس د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د تیر کال په جون کې جوړ شوی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 2.96 FM 3.15.
د لوګر په ولایت کې یو شمیر خلکو مظاهره کړي او له افغان دولت څخه یې غوښتي دي چې له پاکستان سره هر ډول تجارتي او سیاسي اړیکې وشلوي. دوی له خلکو هم غوښتنه کړې چې په هیواد کې په پاکستاني کالدارو راکړه ورکړه بند کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په دغه لاریون کې لسګونو خلکو ګډون کړی و او د لوګر ښار په واټونو کې مارش وکړ. لاریون کوونکو مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول او پر ځینو بینرونو لیکلي شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول. دوی د پاکستان پر حکومت نیوکه کوله چې ګڼې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې، روزي او بیا یې د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. دوی دا کار د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله وبلله. لاریون کوونکو پر افغان دولت غږ وکړ چې له پاکستان سره سیاسي او تجارتي اړیکې پرې کړي او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کلدارې پر اکړه ورکړه بندیز ولګوي.
موږ د پاکستان سره دوستي نه غواړو، خپل اړیکې پرې کوو. د دوی د هغه شیطانۍ سفارت باید د افغانستان کې وتړل سي. موږ پاکستان سره نور هیڅ کله د دوی سفارت نه پرېږدو او د دوی کلدارې په ټول افغانستان کې ناچل اعلان سي. او دوی تولیدات موږ نه غواړو، نه شوده غواړو، نه تیپسی غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دا د تروریزم یو ناله ده. موږ د ټوله نړۍ نه دا غوښتنه لرو چې پاکستان باندې فشار راولي.
په دې وروستیو کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو روابط خړ پړ شوي، د دې هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې او پر ځای افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري اړیکې پیاوړې کړې دي. د لوګر مظاهره چانو له دولت نه وغوښتل چې هم د پاکستانی تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګوي او هم په هغو ولایتونو کې چې راکړه ورکړې په کالدارو ده د افغانۍ د ترویج لپاره کار وکړي.
پدې کنګرار ولایت، خوست ولایت، د غزنی ولایت د خلکونو موږ خوښ کوو چې دا شی بند کړي، ځکه دا دوی لپاره ډېره اقتصادي ضربه ده. موږ ته اقتصادي ضربې را کړې دي، الحمدلله. و د رئیس جمهور لرو د خدای پازه سره دا ډېر سکارو کې پاکستان داسې ضربه نه ولیدلې لکه دا و د درې څلورو کالو کې. باید یو لاس نه ټک نه خېږي. نو له خلکو نه موږ خوښ ده، د تجارانو نه، چې دا روابط وسره باندې کې د تجارت
د لوګر اوسیدونکو په داسې حال کې له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان سره سوداګري اتیا په سلو کې راکمه شوې ده. د څېړونکو په نظر داسې ښکاري چې پاکستان په سیمه کې د خپلو تولیداتو لوی مارکیټ له لاسه ورکوي او دا وضعیت ښایي د پاکستان پر اقتصاد خورا منفي اغیز وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په باب 1.5 میلیونه درخواستونه ترلاسه کړي دي. په دغو درخواستونو کې د طالبانو، داعش، افغان امنیتي قواوو، جنګ سالارانو، نړیوالو پوځیانو او د کورنیو او بهرنیو استخباراتو د تیریو او زور زیاتیو له امله شکایتونه سوي دي. دا معلومه نه ده چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه کله د دغو شکایتونو ارزیابي پیلوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
پدرام موبایل د هغه د سازمان په شمول په اروپا او افغانستان کې میشتو بیلابیلو سازمانونو دغه درخواستونه د نړیوالې جنایي محکمې ته لیکلي.
تقاضای ما از محکمه بین المللي یا آی سی سی هم است.
لدې محکمې څخه د افغانستان د خلکو یو وزنی هیله داده چې دغه قضیه وڅیړي تر څو په افغانستان کې عدالت تامین شي او د هغو کورنیو زخمونه ورغوي چې تر 2003 وروسته یې خپل غړي، مالونه او کورونه له لاسه ورکړي.
د هغو کسانو ترمنځ چې د جنګي جرمونو تورونه یې لګولې دي یو یې شعیب، هغه او د هغه پلار په 2014 کې د غور په ولایت کې په یو بس کې سفر کاوه چې وسلوالو کسانو یې موټر ودراوه او د تذکیرو له لیدلو وروسته یې 14 شاګان یو په بل پسې ووژه.
اوس چې پلار ته اړتیا لرم نو هغه نشته. دا ډیر سخت او دردناک حالت دی. څومره چې وکولای شم کوښښ کوم د هیلې هره دروازه چې پیدا کړم ورته لاس وکړم.
د پیښې په اړه د طالبانو یو قومندان ونیول شو او د رسنیو په وړاندې وښودل شو، خو د هغه د سرنوشت په اړه کوم رپورټ خپور نه شو ځکه چې لا ځایي ادارې سره یې اړیکې درلودلې.
د نړیوالې جنایي محکمې څخه زما غوښتنه دا ده چې یو جدي پریکړه وکړي او داسې کار وکړي چې دغه پیښې کمې شي. بل دا چې دغه سړی باید په اشد مجازات محکوم شي.
د جرمونو نړیواله محکمه د 2003 کال د می له میاشتې نه وروسته په افغانستان کې د جرمونو پلټنه کولای شي. هغه هیواد په دغه کال کې د روم قانون لاسلیک کړ. یو بل افغان چې له دغې محکمې سره یې تماس نیولی دی حسین رضایی دی چې نامزد یې د 3 جولای په میاشت کې د کانو د وزارت د مامورینو په موټر د طالبانو په برید کې وژل شوې ده.
کله چې دغه ځانمرګې حمله وشوه نو خپله مینه مې له لاسه ورکړه. ما ټکان وخوړ او زه یې زیات وزورولم. نو د نړیوالې محکمې سره مې ځان ثبت کړی چې د عدالت غوښتنه وکړم.
رضایی وویل غواړي چې د دې پیښې مسؤول کسان جزا ومومي، حتی که له طالبانو سره د سولې او موافقه هم کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ترنو اوریدونکو تاسو پام کړئ دې رپورټ ته. د پاکستان پوځ وایي چې په پام کې لري چې د یو دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې سعودي عربستان ته د 10,000 په شاوخوا کې عسکر ولیږي، خو په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د دغه یو طرفه پریکړې کلک مخالفت وکړ او ویلي دي چې پاکستان د یمن په جنګ کې د سعودیانو د ملګرتیا په خاطر تازه دم عسکر هغه هیواد ته استوي چې دا کار به ایران او د پاکستان شایگان ناراضه کړي. له اسلام آباد څخه د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه ته صدر اوروي.
د پارلمان غړو سعودي عربستان ته د 2000 اضافي عسکرو د لیګلو او هلته د امنیتي تړون له مخې د ځای پر ځای کولو پر پریکړه باندې کلک انتقادونه وکړل. ځینو غړو تور ولګاو چې پاکستان د یمن په کورنۍ جنگ کې خپل ځان ورګډ کړي او د حوثیانو په مقابل کې د سعودي عربستان خوای نیولې. په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی ژورنالیست میرمن شیرین مزاری ویل چې سعودي عربستان ته د تازه دمو عسکرو د لیګلو پریکړه په دې ارتباط د پارلمان د یوې مخکنۍ پریکړې نه ښکاره سرغړونه ده. ځین غړي په دې باورو شای چې دا پریکړه به گاونډي هیواد ایران سخت ناراضه کړي. د پاکستان پوځ د پنځشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانې کې صرف همدومره وویل چې سعودي عربستان ته دوه اړخیز نظامي تړون په اساس د عسکرو یو محدوده ډله لیږي چې دغه هیواد عسکرو ته روزنه ورکړي او مشورې ورکړي. دا وخت پاکستان د پوځ 1200 عسکر په سعودي عربستان کې پراته دي. د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله رپورټ ورکړ چې پوځ په پام کې لري چې له یوې فرقې نه لږ څه کم عسکر سعودي عربستان ته ولیږي. معمولا یوه پاکستاني نظامي فرقه 10000 عسکر لري. دغه سرچینې ویل کوم عسکر چې هلته موجود دي په دایمي ډول به پراته وي. اسلام آباد او ریاض له څو لسیزونو په خپل منځ کې په نظامي برخه کې نږدې همکاري ساتي، خو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جنگ کې د سعودیانو د ورګډېدو وروسته ریاض په پاکستان باندې فشار زیات کړی چې اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي. د پوځ د اعلان برعکس سږکال پارلمان په متفقه توګه یوه پریکړه صادر کړې وه او د یمن په سر د سعودي او ایران ترمنځ په روانه شخړه کې د پاکستان په بېطرفۍ تاکید کړو او د حکومت نه غوښتلی وو چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره له ډیپلوماتیکي طریقو نه استفاده وکړي. د جمعې په ورځ یو ځل بیا پر دې موضوع باندې د پاکستان په پارلمان کې د بحث په دوران کې ځینې غړو سعودي عربستان ته د عسکرو د لیږلو په اړه یو طرفه پریکړې د پاکستان د امنیت لپاره خطرناکې وبللې. په مشرانو جرګه کې د پیپلز ګوند مشر سناتور فرحت الله بابر وویل چې دا ډول عجولانه پریکړې به د پاکستان لپاره حتماً ناوړه عواقب ولري، ځکه چې پاکستان اصلا په یوه پلمه او یا بله پلمه ځان د امن په جنگ کې د سعودي په طرفداري باندې ورګړي. د مشرانو جرګې رئیس د پاکستان خارجه وزیر د دوشنبه په ورځ پارلمان ته ورغوښتي وو چې د حکومت موقف روښانه کړي او په دې اړه توضیحات ورکړي چې ولې د پاکستان حکومت داسې یو هیواد ته خپل عسکر لیږي چې جنگ پکې روان دی. د تحریک انصاف مشر شیرین مزاری د رئیس مخاطب کړ او ویل
د پارلمان محترم رئیس، لکه چې تاسو پوهیږئ سعودیان په خپله دا وخت په یمن کې د حوثي شیعهګانو سره په یوه اوږده جنگ کې راګیر شوي دي او د پای ته رسېدو هیڅ نښې او نښانې په سترګو نه لیدل کیږي. موږ د څه لپاره هلته خپل عسکر لیږو؟
شیرین مزاری له حکومت نه پوښتنه وکړه چې د کومو شرایطو لاندې سعودي عربستان سره نظامي تړون لاسلیک کړی او دا پریکړه چا کړې وه.
دا پریکړه څنګه او د کومو وجوهاتو په اساس شوې ده؟ او کنه حکومت رئیس آگانه وو او د معمول سره سم پوځیانو الته د نورو پاکستانی عسکرو د لیږلو پریکړه کړې وه. دا باید تشریح شي.
پاکستان سعودي عربستان ته د تازه دمو عسکرو لیږل په داسې حال کې اعلان کړی دی چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثیانو د سعودي عربستان په سرحدي برخو باندې د راکټونو او توغندو حمله زیاتې کړې دي. سعودي عربستان له یمن سره 900 کیلومتره اوږد سرحد لري. د پارلمان ځینې غړي په دې یقین دي چې ټول قدرت اصلا د پوځ په لاس کې دی او د حکومت له وسه څه نه دي پوره. هر پریکړه چې پوځ یې کوي له حکومت سره کې مشوره نه کوي. ځینې ناقدین وایي چې د پوځ دا اقدام به د پاکستان شیعهګان راوپاري او څوک د پوځ په دې خبره یقین نه کوي چې پاکستاني عسکر به صرف د سعودي عربستان په خرونو کې پراته وي او د سرحدونو باندې به د جنگ لپاره نه استعمالېږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هېروئ.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. کغواړی د خپل ماشومان او روغتیا خوندې وساتي د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماشومانی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د تیړلو هیئت مشر رابرت مولر در لستنه روسان او در روسیه درې شرکتونه په 2014 کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په مداخله تورن کړي. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
ځانګړي سلاکار رابرت مولر د جمعې په ورځ د امریکا په ټاکنو کې د روسیه د مداخله په اړه مفصل تورن مطرح کړل. د وذر شو پانو دغه اتهامنامه وای چې روسانو د 2014 کال په پیل کې د جالي ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او اعلانونو څخه استفاده کړې وه چې د ډانلډ ټرمپ په پلوي عامه نظر تر اغیز لاندې راولي.
The defendants allegedly conducted what they called
تورونو کسانو د خلکو په وینا د متحده ایالاتو پر خلاف خپل اطلاعاتي جګړه د دې لپاره وکړه چې د کاندیدانو او په عمومي ډول د سیاسي سیستم په اړه بې باوري خپره کړي.
دولس تورونو کسانو په روسیا کې میشت د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نامه د یو شرکت لپاره کار کوو چې په عامه نظر د اغیز اچولو لپاره د روسیې د حکومت په ملاتړ فعالیت کوي. په دغو کسانو د اتو جرمونو تورونه لګول شوي دي چې پکې د امریکایانو تیرستل، د درغلیو کول او د هویت خلا کول شامل دي. خو دغه اتهامنامه د ولسمشر ټرمپ د کمپاین په چارواکو تور نه لګوي چې ګنې په دغه پروګرام کې یې ګډون کړی دی.
There is no allegation.
دا تورونه دا سند څرګندوي چې کوم امریکایي په دغه غیر قانوني فعالیت کې آگاهانه لاس درلود. دغه تورونه داسې نه څرګندوي چې دغه چلند د 2014 کال د ټاکنو په پایلو کې بدلون راوستلی دی.
د دغو تورونو تر اعلان وروسته جمهور رئیس ټرمپ ټویټر ته مخ کړه او یو ځل بیا یې انکار وکړ چې انتخاباتي کمپاین یې له روسانو سره کار کوي.
روسیه زما د جمهوری ریاست لپاره د کاندید کېدلو د مخه په 2014 کال کې د امریکا ضد کمپاین پیل کړی و. د دغو ټاکنو پایلې تر اغېزې لاندې راغلي نه دي. د ټرمپ کمپاین ناوړه کار نه و کړی او جوړجاړی موجود نه و.
ښاغلی ټرمپ د روسیې پلټنې د خپلو سیاسي مخالفینو په مشرۍ یو چال او یو دسیسه بللې ده. هغه په وار وار هغه تورونه رد کړي چې ګنې روسیې په دغو ټاکنو کې مداخله کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سو خبرونو غټی کې لرو. د افغانستان حکومت د وسوالو مخالفانو سره د سولې نوی پلان جوړ کړی دی. جمهور رئیس غنی ویلي دي ټاکل شوی دی چې د سولې دا پلان به د روانې میلادي میاشتې په 28مه د کابل د پروسې د دویم کانفرانس ګډون کوونکو ته وړاندې شي. د کابل د پروسې اول کانفرانس د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې جوړ شوی و. طالبانو د فراه د ولایت د بالابلوک په ولسوالۍ کې اته پولیس وژلي دي. د فراه ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسوالو طالبانو بیګا د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د نلک په سیمه کې د امن نظم د پولیسو په یوې پوستې باندې برید کړی، اته پولیس یې وژلي دي. طالبانو ادعا کړې چې لس افغان پولیس یې وژلي، یوې ژوندی نیولی او د حکومت پوسته یې هم نیولې ده. خو نطاق مهری دا خبر بې اساسه بللی دی. په پاکستان کې محکمې د زینب انصاری او نورو وو وړو جنکیو قاتل د مرګ په سزا محکوم کړی دی. سرنوالانو ویلي دي چې قاتل محمد عمران په محکمې کې ومنله چې دغه اته ماشومان وژلي دي. پولیسو محمد عمران په زینب انصاری د جنسي تیری او وژلو نه دوه اونۍ وروسته نیولې ده. هند او ایران موافقه کړې ده چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او امنیت د برقرارولو لپاره خپلې همکاري زیاتې کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپورټ قراره د هند پولیسو د پنجاب د ملي بانک دوه تنه مامورین نیولی دي او ګمان کوي چې د 1.8 میلیارد ډالرو په غبن کې لوی لاس لري. د امریکا چارواکي به چې په دې هفته کې په میونخ کې د امنیت په کانفرانس کې ګډون کوي، یو بل فرصت ولري چې خپل اروپایي ملګري وهڅوي چې د ایران په اتمي موافقه کې بدلونونه ومني. د شمالي اټلانټیک د سازمان ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی چې د شمالي کوریا او روسیې اتمي وسلې د لویدیځ نړۍ لپاره غټ خطر دی. د جرمني خارجه وزیر سیګمار ګبریل نن د شنبې په ورځ وویل چې په روسیې باندې د ځینو بندیزونو د کمیدو طرفداري کوي، خو په دې شرط چې روسیه د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو په کومک په ختیځ اوکراین کې د اوربان په عملي کولو کې کومک وکړي. یو نظامی هلیکوپتر چې د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر الفونسو نواریتی پریدا او د اوساکا گورنر پکې وو پرون د جمعې په ورځ سقوط کړی دی. دوه تنه پکې وژل شوي دي او دا دواړه کسان چې یو د کورنیو چارو وزیر دی او بل گورنر دی سرسری غوندې زخمی شوي دي. دوی دواړه په هلیکوپتر کې وو او د مکسیکو د زلزله ځپلې سیمې ارزیابي یې کوله. او د نایجیریا پولیسو ویلي دي درې ځانمرګو بمچوونکو د جمعې په ورځ د میداګوري خرته نږدې د کبانو په بازار کې چې ډېر خلک پکې وو حمله کړې ده. لږ تر لږه 13 تنه وژلي او 22 نورې زخمی کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. کولی سئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 00120226191 او یا په 0 او 9 0 0 لاس 0 او یا باندې زنګ ووهئ.